دی رادیو خبری ساعت پیل سو چې د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. د خبری ساعت پر اپرونی کاور چې افغان حکومت د اداري فساد په لمنځړو کې د نړیوال ټولنې عوامو او افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید د جنگ میدان کې مات سي. جان مکین له امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې د افغان قوو ستاینه هم کړې. په همدې خبری ساعت کې اوري نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. د افغانستان خبرونه د خبری سرویس په پیل کې خبریږي. خو اوس به فرشته جلال زیر ته وایي چې د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه نن څه دي.
صالح او اوریدونکو سلامونه. د نن ورځې مهمو خبرونو سرخط اروپایي هیوادونو ته د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سفر دی. حسن روحاني نن په روم کې خبري غونډې ته وویل چې دا ډېره ممکنه ده چې امریکا او ایران په خپلو کې دوستانه روابط ولري، خو ټینګار یې وکړ چې د دې خبرې کلي د واشنګټن په لاس کې ده. روسیا او فنلند نن د خپلو ګډو سرحدونو د څارنې د زیاتولو موافقه کړې ده او فریډم هاوس وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادیو له پلوه په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو بد کال و.
بله، د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې. خو اوس خبري ساعت د افغانستان په خبرونو پیلو له ناجیې ساپۍ نه اوري.
افغان چارواکي د پاکستان هغه اداره د ویچ ویلي پر باچا خان پوهنتون حمله لدې هواده پلان شوي. د هلمند په ګرشت کې سلور مین پاکونکي وژل شوي او افغانستان یو واري بیا د نړۍ د فاسدو هیوادونو په لیست کې شامل شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه اداره د ویچ ویلي پر باچا خان پوهنتون حمله له افغانستان څخه پلان شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیر الله آزاد نن ویل که چیرې پاکستان په دې اړه کوم اسناد لري افغان حکومت ته دې وسپاري.
ما به شدت هر گونه پیوند
هم. موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو. خود یوازې دغه اداګانی د رسنوی لالارې مطرح کړي او تر اوسه په دیاړه مشتکم اسناد او شواهد نه جوړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د افغانستان شرزافر احضار کړ او په دې اړه یې خپل اندېښنه ښودله چې د باچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې. خو افغان حکومت د پاکستان دا تورونه ردوي او په مقابل کې پاکستان تورنوي چې افغان طالبانو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی او مالي مرسته ورسره کوي. د چهارشنبې په ورځ په 400 کې د پاکستان د باچا خان پر پوهنتون په برید کې یو ویشتنه وژل شول. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو د مین پاکونې موسسې پر کارکوونکو برید کړی چې له امله یې څلور مین پاکونکي وژل شوي، درې نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان محمد عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ګرشک ولسوالۍ په ابزان سیمه کې رامنځته شوې ده. ښاغلي زواک وویل چې دا کسان له مین څخه د سیمې د پاکولو لپاره راغلي وو چې پرې برید وشو. د شفافیت نړیوال سازمان تازه راپور وایي چې افغانستان یو واري بیا د نړۍ د فاسدو هیوادونو په لیست کې دریم ځای خپل کړی. په همدې حال کې د شفافیت د سار بنسټ وایي افغان حکومت د ژمنې خلاف له فساد سره لازمه مبارزه نه ده کړې. د دغه سازمان رئیس سید اکرام افضلی نن په یو خبري غونډه کې وویل
متاسفانه که ای وضعیت
د وای چې په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی او د ملي وحدت حکومت نه یوازې دا چې له فساد سره مبارزه کړي بلکې د فاسد هیوادونو په دریم قطار کې هم افغانستان ځای لري. خو افغان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه او عام خلک هم باید له فساد سره د مبارزې لپاره ورسره همکاري وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د تعلیمي عالی مرکز څخه نن 328 پولیس افسران د ظرفیتونو د لوړولو روزنیز پروګرام څخه فارغ شول. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دغو پولیس افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال وویل چې دغه پولیس افسران به وکولی شي چې د عملیاتو پر مهال د تلفاتو کچه راټیټه کړي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زهی څخه اورئ.
ازادي راډیو د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې له امریکا سره د اړیکو ښه کولو ته تیار دی، خو دا په واشنگټن پورې ارتباط لري چې د تهران په اړه د دښمنۍ ډکې کړنلارې څنګه بدلوي. حسن روحانی نن په روم کې خبري غونډې ته وویل دا ډېره ممکنه ده چې امریکا او ایران دوستانه روابط ولري، خو کلي یې د واشنگټن په لاس کې ده. روحانی په تېرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. د نن د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره د خپلې لیدنې په اړه وویل.
همچنین در دیدار با پاپ
ما له پاپ سره پر مذهبي او مانوي عقیدتي مسایلو خبري وکړې. موږ به پر خپلو ګډو دینی اهدافو هم وژغېدو. ما ته څرګند شو چې څومره ورته فکر لرو.
انجام بده و اهداف مشترکی که وجود
روحانی بنن له روما فرانسې ته ولاړ سي او سبب د دې هیواد له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم وګوري. روسیه او فنلند خپل ګډو سرحدونو د څارنې د زیاتولو موافقه وکړه. کنشمیر غیر قانوني کډوال د روسیې له خاوري اروپایي اتحادیه ته د تګ لپاره د فنلند پر پولو راوړي. د فنلند کورنیو چارو وزیر نن اعلان وکړ چې له روسیې سره پر خپل 1.5 کیلومتر سرحد د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي مسأله به له مسکو سره په ګډه څاري. خو د فنلندي چارواکي څرګنده کړې نه ده چې کوم ځانګړي اقدامات به ترسره کیږي تر څو د روسیې څخه فنلند ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوی وشي. د فریډم هاوس کلنای رپورټ وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادۍ له پلوه په تیرې ولسیزه کې تر ټولو بد کال و. دا اداره چې مقر یې په امریکا کې دی وایي چې تیر کال په روسیا او چین کې د ټولنیزو ناکراریو له ویرې بندیزونه په بېساري ډول زیات شوي وو او بشري ازادۍ په یو شمېر هېوادونو لکه ازبکستان، ایران، تاجکستان، اذربایجان او بیلاروس کې په ناوړه حالت کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي تروریزم، جګړو او ډله ییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی و. د دې نړیوالې ادارې مشر کنټ رود د خپل کلنی رپورټ په مقدمه کې لیکلي چې د تروریستي حملو ویرې او مهاجرتونو تیر کال زیات شمېر غربي حکومتونه مجبور کړي وو چې د بشري حقونو د خوندیتوب مسلې ته ډېر پام ونه کړي. دا رپورټ چې په 6.5 مخونو کې خپور شوی د نړۍ په نوي هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت څرنګوالي ته کتنه کوي. دغه ادارې پر غربي مشرانو ژغ کړی دی چې د مهاجرتونو او تروریزم له ویرې دي د بشري حقونو د خوندیتوب مسلې ته شا نه کوي. په رپورټ کې راغلي چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات او ریسیزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او زیات حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي. او ناروی د هغو کډوالو او پناهغوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له مسکو سره مذاکره کوي چې په روسیه کې د استوګنې له اجازې سره دغه هیواد ته ورغلي دي. د ناروی او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبر تایید کړی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د هغو پناهغوښتونکو او کډوالو د بیرته منلو په اړه چې روسیې ته د ورتګ لپاره یې دروغ ویلي زړه نازړه دي. داود بیا سات مهم خبرونه. سباون کاکړ د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.19. په بامیان کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.12. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.1. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.1. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.6. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.2. او په ګردیز کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 6.2.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري په افغانستان کې د مازیګر 4:09 شوه. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوال ټولنې او عام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي.
از روی ارادی حکومت وحدت ملی در مبارزه قاطع با فساد اداری شکل
داشت. د اداري فساد پر موضوع د عام افغانانو نظرونه هم خبرو.
افغانستان کې اداري فساد ډیر زیات دی. خلک چې هغه واسطه نه لري، هغه نشي کولای چې حکومتي ادارو کې وظیفه واخلي.
د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی، باید د جنگ په میدان کې مات سي. جان مکین د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې د افغان قواو ستاینه هم وکړه.
زه په دې باور لرم چې افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغوی زړور او سخت دي چې هغوی ته باید زیاته روزنه، وسلې او مهمات ورکړل شي.
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي د خپل دې ادعا په اړه چې ګوندې برباچا خان په انتون حمله په افغانستان کې پلان سوي اسناد وړاندې کړي. په کونړ کې دینو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران له خوا د سوریې جنگ ته د افغانانو لیږل وغندل. زدرنو قومي مشران وایي د دولت ضد وسلوالو په لیکو کې نفوذ لرونکي کسان لري چې د سولې له پروسې سره همکاري کولی سي، خو د هغوی قانع کولو ته دلایل نه لري.
اوس مونږ هغه خلکو ته داس نشو ویلای چې تاسو راشي، ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې پلسنیمو ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، پلسنیمو ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی.
ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونو امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځړولو کې د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو په همکارۍ ټینګار کوي. د حکومت اجرایه رئیس نن په یو غونډه کې ویل چې لا هم د فساد لوی بیلګې شته چې د لمنځړولو لپاره یې د افغان حکومت د هڅو ترڅنګ د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو همکاري ته اړتیا ده. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
افغانستان د نړۍ په تر ټولو مفسدو دریو هیوادونو کې راغلی او افغان حکومت بیا هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو په همکارۍ ټینګار کوي. وروسته له هغه چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان ته د دریو تر ټولو مفسدو هیوادونو په ډله کې ځای ورکړ، د حکومت اجرایه رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګې شته خو پر ضد مبارزه روانه ده. عبدالله د چهارشنبه پرسپ یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري، خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي. اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت حکومت په عزم او اراده کې کوم شک نه دی موجود، خو بیا هم له دغې پدیدې سره د مبارزې اړتیا شته. نړیواله ټولنه او عام افغانان باید د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. سو وکولی شو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې کامیاب شو او شته لوی بیلګې د فساد له منځه یوسو. د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 1.8 هیوادونو کې راغلي او افغانستان یوازې یو درجه وروسته په 1.8 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ناکامه بلل شوی. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالره یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا رپورټ غندي او وایي چې بې پریتوب یې په پام کې نه دی ساتلی. د دې جرګې مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اداري فساد پر وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت نړیوال سازمان په دې برخه کې شته واقعیتونه نه دي درک کړي.
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده. افغانستان 45 کاله جنگونه لیدلي دي. اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کوم چې دغه ان جی او ته دوی فنډینګ کوي. باید دوی حقایقو پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه چې یو ملت توهین وي پکې.
ولسي جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان رپورټ په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوو کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی و. اخوا د سیاسي چارو یو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي عملي کولای.
فساد خو رښتیا هم ډېر سوی دی نسبت د کرزي له حکومت ه کاغه وخت کار مقام موږ درلوده، لکه موږ اوس په فساد کې لاس بر سوی دی. ټول مهم لامل دا دی چې دوی قانون نه تطبیقي، نه اجرایه ریاست بده کې کوم جدي ګام ښایي، نه ریاست جمهوري کوم ځای کې چې قانون نه تطبیقيږي هلته حتما فساد به وي او فساد به نور هم پسې پراخېږي.
ښاغلی رنجبر د ولسي جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولي چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی. افغانستان په داسې حال کې د نړۍ تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د کار له پیله تر اوسه د اداري فساد په وړاندې مبارزه خپل لومړیتوب بللای او لا هم ټینګار کوي چې دا مبارزه جاری ساتي، خو ولې د اداري فساد په ورکولو نه دی بریالی شوی. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
وبردل چې افغان حکومت د اداري فساد په لمنځړولو کې د نړیوالې ټولنې او عام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. افغانستان د نړۍ په کچه په فساد لرونکو هیوادونو کې راغلی دی. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به سره واورو.
ستاسو ځغ د ازادي پر چپو استاد خو په خو هم دا یو داسې بد پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجود ده. زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی، بیا هم امید لرو او تمه لرو چې ان شاء الله فساد یو اندازه کم شي. کرزی د حکومت پرتله اوس له اشرف غنی په دغه نورم فساد زیات شوی دی، او ښه مثال موږ د کانکور د ازموینې مثال ورکولی شو. زیاتره لکان د خط تکړه استعداد لري او ښه نمرې په مکتب کې اخیستي، کله چې بیا کانکور امتحان ته امتحان ورکړي متاسفانه هغو شاته راځي، یا لمبرې خوړل کېږي، یا کسان کامیابیږي چې هغو واسطه ولري یا پیسې ولري.
افغانستان کې اداري فساد ډېر زیات دی، متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري پیسې ونه لري هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې یا کوم بل څه چې هغوی وظیفه واخلي. دغه خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي نو هغوی لپاره وظیفه شته دی، متاسفانه غریبو خلکو لپاره نشته.
د اداري فساد پر موضوع مو د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل چې ویلې دغه ستونزه اوس هم په دولتي ادارو کې سته چې خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړي دي. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې عوامو افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ادارې لویان عبدالقهار فروغ سیار نمې شیبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د اداري فساد په وړاندې تر اوسه د مبارزې لپاره کوم مؤثر کارونه سوي دي.
در آغاز روزهای حکومت وحدت ملی جناب رئیس جمهور ایجاد کردن یک سلسله اقداماتی را که مانند بازگشایی پرونده کابل بام، رسیدگی به قضایای و موارد فساد در وزارت‌های داخله و دفاع، مثلا در برخی از ولایات و نیازهای دیگر، این یک اندازه امیدواری ها را در اذهان عامه، در برای مردم، برای نیازهای مدنی و جامعه بین المللی ایجاد کرده بود که دولت هموق قسمی که رهبران حکومت وحدت ملی در مبارزات انتخاباتیشان برای مبارزه با فساد اداری سخن میگفتند عملی شد.
بله خب سیار صاحب، خب بیا هم ځینې نړیوال راپورونه وایي چې په دې برخه کې زیات پرمختګ نه دی سوی، اداري فساد اوس هم ختم نه دی، خلک خصوصا لرې پرتو سیمو کې شکایت لري چې په دولتي ادارو کې د دوی هغه ستونزې چې دي بیا هم هغه سي لکه پخوا چې په ډېر وخت کې حلېدلې، اوس هم هغه سي مشکل سره دوی مخامخ دي.
بله دقیقا، پس از گذشت چندی پس از مدت زمانی که دیده شد و اون توقعات و انتظاراتی را که مردم داشت، به خصوص ما به عنوان نهاد مبارزه با فساد اداری که از او کارکردهای آغازین استقبال کردیم، متاسفانه ورق برگردانده شد. ما حداقل ما امیدوار بودیم که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و وعده هایی که سپردن راهکارهای جدی و طولانی دراز مدت و عملی جدی روی دست گرفته شود و صلاحیت های بیشتر، امکانات بیشتر برای نهاد مبارزه با فساد اداری در اختیار گذاشته شود که تا بتونه با این فسادی که با این گستردگی امروز در افغانستان وجود داره مبارزه کنه، که متاسفانه برای فعلا اما صلاحیت های نظارتی که اداره مبارزه با فساد اداری در گذشته ها داشت اما هم از اداره سلب شده. یعنی ما شاهد یک دیگرگونی در روند مبارزه با فساد اداری هستیم.
بله سیار صاحب، که تاسو بیا دی پتیر اداره که هم په اوسنی اداره که هم د اداری فساد په وړاندې د مبارزه لپاره بیلابیل اداری جوړ سوي، بیلابیل کمیسیونونه او بنسټونه، کچری یو واحد اداره رامنځته کیږي او تاسو دغه د صلاحیتونه یادونه وکړه، دوی ته صلاحیت ورکول کیږي، دا به مؤثر کار نه وي؟
خب همین یکی از مشکلاتی که در گذشته ها فکر میشد که این مشکل فساد اداره در ادارات دولتی افغانستان بیشتر افزایش داده، همین موجودیت ادارات مختلف و موازی هستند که به همین خاطر به خاطر جلوگیری از تداخل وظیفه میان ادارات، همین پروسه نظارت برخی از نهادهای نظارتی بر کارکرد ادارات دولتی است تمام ادارات سلب شد. یعنی از اداره مبارزه با فساد اداری، از سارنوالی، از اداره تفتیش، از ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت داخله و این نهادهایی که ما یادآوری کردیم اینا قسمت نظارتی داشتن. به همین خاطر در این شکل نیست که موجودیت ادارات موازی باعث افزایش فساد اداری و کندی روند مبارزه با فساد اداری است. اما ما توقع داشتیم که رهبری حکومت وحدت ملی یک نهاد به اصطلاح با صلاحیت و با امکانات را داره ایجاد کنه و اختیارات کامل نصیبش برای از آن اعطا کنه و از او حمایت کنه تا روند مبارزه با فساد اداری به یک نتیجه مؤثر برسه.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزه اداري ویاند عبدالقهار فروغ سیار و چې د پدې پر وړاندې د افغان حکومت لخوا د مبارزې پر لارو چارو خبرې کولې. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځړولو کې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. افغانستان د نړۍ په کچه له هغو هیوادونو ګڼل شوی چې اداري فساد پکې زیات دی او وروستي راپورونه ښیي چې دغه ستونزه لا هم ختمه شوې نه ده. تاسو فکر کوئ چې عام افغانان د اداري فساد په ختمولو کې څه همکاري کولی شي؟ کولی شي چې خبرې ساعت زنګ را ووهئ، خپل نظر او پیشنهاد را سره شریک کړئ. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوه شمېرې فعال دي. یو شمېره مو د 0-800-222-1515، بل شمېره مو د 0-900-203-1540. د فساد څارونکي یو سازمان د معلوماتو له مخې د نړۍ په کچه منځنۍ او جنوب ختیځ آسیا هغه سیمه پیژندل سوې چې د اداري فساد کچه پکې ډېره ده. په دې سیمه کې افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان د فساد لرونکو هیوادونو په سر کې ځای لري. تفصیل فریبا ظاهر نوري.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي په 2015 کال کې د نړۍ په سطح خلکو دولتونو ته وښودل چې دوی باید لا شفاف اوسي او د هغې لویې کچې فساد سره مقابله وکړي چې په پرله پسې ډول هیوادونه پرې اخته کېږي او د هغوی د پرمختیا مخه نیسي. دغه سازمان د فساد په اړه د 2015 کال موندنو یو لست خپور کړی چې د فساد د کچې پر اساس د هیوادونو نمونه پکې په ترتیب سره ځای سوی دی. په دې لست کې د 1038 هیوادونو نمونه راغلي دي چې د منځنۍ او جنوب ختیځې آسیا هیوادونو نمونه یې په سر کې راغلي دي. افغانستان د دغو 1038 هیوادونو په لست کې 1068، عراق 1061، ترکمنستان 1065 او ازبکستان 1035 په فساد لړلي هیوادونه بلل سوي دي او د لست په سر کې دي. دغه سازمان د افغانستان او پاکستان په اړه لیکلي چې د فساد پر وړاندې ناکامه مبارزه په دغو هیوادونو کې رواني شخړې نورې هم ډېرې کړي دي. پاکستان د فاسدو هیوادونو په لست کې 111 ځای لري او ایران هم د دې لست 113 هیواد یاد سوی دی. په دې موندنو کې ډنمارک تر ټولو ټیټ او سومالیا او شمالي کوریا تر ټولو ډېر په فساد ککړ هیوادونه بلل سوي دي. دغه راز ویل سوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو په ټوله کې د فساد پر راکمولو کې د پام وړ کار نه دی کړی. د سازمان په راپور کې راغلي چې تاجکستان او نایجیریا د هڅو په نتیجه کې د دې لست په 1016 کتار کې ځای نیولی دی او قرغیزستان او قزاقستان دواړو 123 ځای خپل کړی. سویتلانا ساویتسکایا د اروپا او منځنۍ آسیا په برخه کې د دغه سازمان یو تنظیمونکې ده. نوموړي د سیشنبه په ورځ آزادي راډیو ته د منځنۍ آسیا هیوادونو په اړه وویل دا وایي دوی ټول د فساد کچې د موندنو لست په سر کې ځای لري او دا ښیي چې په دغو هیوادونو کې فساد عام دی، ژورې ریښې یې غځولې دي او یوه سیستماتیکه بڼه یې غوره کړې ده. ساویتسکایا وایي له 2012 کال راهیسې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د فساد پر راکمولو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. دا زیاتوي د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد په نورو هیوادونو کې هم ورته وضعیت دی. زه کولی سم د فساد پر وړاندې مبارزه کې د منځنۍ آسیا په ټوله سیمه کې دا یو رکود وبولم، خو دغه راز که د پخواني شوروي اتحاد نورو هیوادونو لکه روسیې، اوکراین او مالدووا ته وګورو، کولی سو ووایو چې دوی په ټپه ولاړ دي او دغه راز آذربایجان او ارمنستان هم. د فساد په اړه د شفافیت نړیوال سازمان په خبره سوي لست کې له 1038 هیوادونو څخه روسیه 119، اوکراین 113، مالدووا 103، ارمنستان 95 او آذربایجان هم په 119 کتار کې راغلي دي. ساویتسکایا وایي سره له دې چې د روسیې حکومت په هغه هیواد کې د فساد په وړاندې د مبارزې ډیروالی اعلان کړی دی، خو د دې په خبره د شفافیت نړیوال سازمان په وروستیو کلونو کې په روسیې کې د فساد د کموالي په برخه کې د پام وړ بدلون نه دی لیدلی. که قفقاز ته ځیر سو، د ساویتسکایا په خبره ګرجستان په ټوله سیمه کې د فساد په وړاندې ښه مبارزه کړې ده او د دې لست په 43 کتار کې ځای نیولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې ویل سوي چې د فساد په وړاندې مبارزې د سیاسي لارو او هم د یو هیواد په اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو پر راوستلو کېدلای سي، خو دا هم زیاتوي چې دغه کړنې تر هغه ناممکن دي چې د یو هیواد مدني ټولنې او رسنۍ په رښتونی ډول آزادې نه وي او دا هغه څه دي چې د راپور له مخې په ډیرو هیوادونو کې له پامه غورځول سوي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفه په یاد لري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صافه واضح اوریدلی سي. د ازادي رادیو د ویب سایټ ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د نړیوال شفافیت سازمان پر راپور کې راغلی چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د فساد لرونکو هیوادونو په ډله کې شامل دی. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو پر همکاري ټینګار کړی دی. افغانستان د نړۍ په کچه له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې اداري فساد پکې زیات دی. روسي راپورونه ښیي چې دغه ستونزه لا هم په دغه هیواد کې ختمه سوې نه ده. تاسو فکر کوئ چې عام افغانان د اداري فساد په ختمولو کې څه همکاري کولی شي؟ چې دغه شیبه زنګ راته ووهي. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوه شمېرې فعال دي. یوه شمېره مو د 0822255، بل شمېره مو د 0992932540. دغه کسان چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شي چې د سکایپ د لارې هم زنګ را ووهي. د سکایپ ادرس مو د راډیو ټکی ازادي. تخنیک همکاري شرکوي چې یو اوریدونکی په لاین کې دی، دته به ورسو. بلې، مهرباني وکړي ازادي راډیو ده او د اداري فساد پر موضوع مو غوښتل چې ستاسو نظر ولرو. مهرباني.
سلام علیکم ورور. سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
ورور ورور جان، او فساد په متعلق باندې تاسو موضوع ورور په دې موجوده وخت کې که تاسو واورئ، په دې کابل کې دومره فساد دی چې د دې معلومات نه دي، او خصوصا د دې پاکستان سفارتخانه چې کومه ده دې پولیس ټول په فساد باندې ککړ دي. تاسو ورشي هلته وګورئ، تاسو ته خپله معلومات چې په پیسو باندې کسان دی هغوی دپاره ویزه لګېږي، او کوم مسکینان خلک چې هلته په ورځو ورځو باندې شپېم کوي او ولاړ دي په انتظار کې. تاسو ته زموږ دغه غوښتنه ده چې ورور تاسو زموږ دغه آواز د چارواکو غوږونو ته ورسوئ.
مننه ستاسو څخه. ستاسو ږغ باتمن چارواکو اوریدلی وي. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. بل مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبری ساعت او د اداري فساد پر موضوع خپل نظر کرا سره شریک کړئ. مهرباني وکړي.
ما په نظر باندې خارجان خپل په افغانستان کې دغه اداري فساد خپل واچ کړی. اوس په افغانستان کې پخوا اداري فساد نو لکه دی چې اوس یې واچ کړی افغانستان کې، او دا اداري فساد د سرچینه خپل خارجان یې شته راغلي، او د پیسې پر فالتو ځای او دغه مصرف کړی دی. نه
خدای، پیسې هم زیاتره د افغانانو له طریقه مصرف شوي دي. مثلا زیاتره پروژې افغانانو ته ورکول شوي دي. په هغو پروژو کې هم د فساد یادونه شوې ده. کور ودان بل اوریدونکی په لاین کې دی چې انتظار زیات پاتې نه سي ځکه چې مصرف کیږي. بل مهرباني وکړي ازادي راډیو ده.
سلام پر تاسو قدرمن اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
کندهار ولایت څخه.
مهرباني.
چې تاسو فکر کوئ د ملي واد نظام د راتګ سره سم ولسمشر په خپل فساد سره د جهاد اعلان وکړي چې فساد باندې به موږ جدي مبارزه کوو. دا د ګورې د ملي واد نظام د یو کال څخه زیاته موده کېږي چې زیات وخت تېرېږي، او د افغانستان هغه ژمنې چې دي د افغانستان ولسونو ته ورکړې وي د هغوی توقعاتو تر اوسه پورې لا هم نه دي پوره شوي. زما پر نظر جناب صاحب محترم، که چېرې د هېواد په کچه باندې په هر ولایت کې هغه زاړه مامورین زاړه رئیسان یا په خپله پایتخت کې څوک نه پر وخت پر اقتدار باندې دوی چې ایسته شوي نه وي او پر ځای باندې کار اخلي، کار ته نه وي سپارل شوی، زه فکر نه کوم چې فساد د منځخه ولایت کې وخت کې چې هغه معیاري کړي دلته پر وخت باندې دي او دوی خپل ګټې کوي دوی فسادار عربي، نو بیا فساد نه اوسه په خبرو خو هیڅ انسان نه شي درلودلی. په دغه برخه کې بالکل رسنۍ مسئله ادا کړې دي، ازادي راډیو په خاله توګه خپل مسئله ادا کړې دي. اوس خبره حکومت ته متوجه ده چې نور غربي ځوان زموږ ستاسو تماشا او انتظار کوي. نور د افغانستان حکومت ته پکار ده چې تر څو ژر تر ژر اعلان او دغه وروستي حالات څخه موږ نجات پیدا کړو.
بل ډېره مننه ستاسو ژغ قطع وصل راځي. خو بیا هم ستاسو په مطلب په دې هیله چې اوریدونکي پوسوي. بل اوریدونکي په لاین کې دې ته ورځو. بل مهرباني وکړي ازادي راډیو ده.
احمد من کندهار نه در ټلیفون پر لیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو خزنی کې سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني.
د فساد پر وړاندې زوامه د فساد د افغانستان کې درغه پوری ورک نشي. د مجاهدین د دغه افغانستان حکومت سره برخه نشي، ځکه د مجاهدین چې دي چې هر حکومت زور سي
په
حکومت کې غلط شو کې هدايت دا فساد چې کړی دی دا ټول د زړه ما په فکر ما په نظر ما په ان د دې چې شوی دی زه د حکومت سره داخله او دار زور لرم او افغان په سپت باندې چې زړه مجاهدین ټول باید چوکی څخه کښته شي او په کورو باندې کښېنول شي.
ډېره مننه ستاسو د ټولو اوریدونکو څخه چې په دې خبري ساعت کې مراسره برخه واخیسته، او په افغانستان کې مو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خپل نظرونه او پیشنهادونه را سره شریک کړل. روانه خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
په دې خبری ساعت کې د امریکا د سناتور جان مکین ځنګړې مرکه هم خبرو ده. هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه وضاحت غوښتې ده چې په سبب په څو شیبو کې درته وایي. څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشتې جلال زین اوري.
اوریدونکو سلام. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د ادارت کړي چې وایي پر بچخان پونتون حمله له افغانستانه پلان شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وایاند نن خبري اعلان ته وویل چې کچیر پاکستان په دې اړه اسناد لري د افغانستان حکومت ته دی وسپاري. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان لپاره د بشري مرستو په خاطر د نږدې 400 میلیونو ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګولو مسؤول نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا مرستې به ډیرو فقیرو خلکو ته د ابتدایي کومکونو په برابرولو مصرف شي. د افغانستان حکومت نن پر خلکو ژغ وکړ چې اداري فساد سره په مبارزه کې دی همکاري ورسره وکړي. افغانستان د پټول نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې هلته اداري فساد زیات دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ایتالیا کې نن وروستۍ ورځ تیروي او فرانسې ته روان دی. حسن روحانی د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې په تیرو دولسو کې اروپایي هیوادونو ته رسمي سفر کوي. د اداري فساد د څارنې نړیوال سازمان ترانسپارنتي انټرنیشنل په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان د جنوبي او مرکزی آسیا هغه هیوادونه دي چې اداري فساد پکې په بیساري ډول زیات دی. او د فریډم هاوس اداره وایي چې 2015 میلادي کال په تیرایول سیزه کې د بشري ازادیو له پلوه تر ټولو خراب کال و.
او سم سپورتي خبرونه.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ د نلس کلن څخه د کم عمره ملي ټیم په نړیوال جام سیالیو کې خپل لومړی سیالي د پنجشنبې په ورځ له پاکستان سره وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د نلس کلن ملي ټیم دوی نړیوالې تمریناتي سیالۍ د ایرلند د ملي ټیم سره ترسره کړي چې یوه یې بایللې او دوهمه یې د اووه نیمې منډو په توپیر وګټله. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ د نلس کلن ملي ټیم به دوی نورې سیالۍ د سریلانکا او کاناډا سره ولري. د بلخ ولایت د والیبال فدراسیون مسؤولین وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دغه ولایت د والیبال فدراسیون مرستیال ابراهیم عثماني ازادي راډیو ویل چې دغه سیالي د دغه ولایت د 12 ټیمونو ترمنځ پیل شوې چې نن اې درې مورز ده. د شغلي عثماني په خبره د دغه سیالي د ترسره کولو هدف د دغه شتې لپاره د غوړ لوبغاړي غوړ کول دي. او په بامیان ولایت کې د سکی فدراسیون مسؤولین وایي چې راتلونکي اونۍ به د سکی سیالي ترسره شي. د دغه ولایت د سکی فدراسیون رئیس محمد افضل نوري ازادي راډیو ویل چې د دغه سیالیو هدف د سکی لوبې لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د شغلي نوري په خبره تر دې سیالي وروسته به د فبروري په 13 او 19 په دغه ولایت کې د سکی نړیوالې سیالي هم پیل شي. د خبرونو پای
سباون کاکړ سپورټي خبرونه وړاندې کړل. په دې خبري سات کې وړاندې د غراپورونو درته لرو. د امریکا یو سناتور وایي چې وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید د جنگ میدان کې مات سي. جان مکین له امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې د افغان قوا واستاینه هم کړې.
I believe that
زه په دې باور لرم چې افغان ځواکونه ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغه زړور او سخت دي چې هغه ته باید زیاته روزنه، وسلې او مهمات ورکړل شي.
په کونړ کې ځینې دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو لېږل وغندل. دا هم اوري چې ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجل مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې د نږدې 400 میلیونو ډالر امریکایي غوښتنه وکړه.
Senator, you have called for permanent U.S. presence.
د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید د جنگ میدان کې مات سي. جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکیر د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویل که د امریکا راتلونکی ولسمشر هر څوک وي خو د افغانستان په باب د واشنگټن پالیسي بدله نسی بلکې دغه هیواد به د افغانستان په مسله کې نور هم دخیل سي. دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
سناتور، یو هاف کالډ فور پرمننت یو اس پرزنس ان افغانستان.
تاسې په افغانستان کې د امریکا د دایمي شتون ژغ کړی، آیا تاسې دا واضح کولی سئ چې له دې خبرې سره ستاسې مطلب څه دی؟
We have a permanent presence in Japan, in Germany, Korea, Bosnia.
موږ په جاپان، جرمني، کوریا او بوزنیا کې دایمي حضور لرو او دغه راز د نړۍ په نورو سیمو کې مو د ډېر وخت لپاره د خپلو ځواکونو دایمي حضور درلودلی دی. که موږ په افغانستان کې سوله راوستلی سو او طالبانو ته ماتې ورکولی سو، نو د امریکا خلک باید ډېر ملاتړې وي. خو کله چې امریکایان ووژل سي او زخمي سي، نو هغه به د امریکا خلک اندېښمن کوي. نو زه په دې باور لرم چې د ځواکونو د وسلو روزنې او د مهماتو سم استعمال او د ځواکونو برابر شمېر د لارې طالبانو ته ماته ورکولی سو او بیا په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ځواکونو حضور د حالت او ثبات خوندي
کولی.
You mentioned Afghan security forces. Without any doubt, the Afghan security forces had their
تیر کال د افغان د ځواکونو د پاره د جنگ په ډګر کې تر ټولو سخت کال و. آیا تاسې اندېښمن یاست چې افغان امنیتي ځواکونو به په دې کال کې د نړیوالو د زیات ملاتړ پرته ممکن د دې توان ولري چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت وکړي؟
I believe that the Afghan armed forces have sustained significant casualties. They are brave and
زه په دې باور لرم چې افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغوی زړور او سخت دي خو هغوی نورې مرستې ته اړتیا لري او دې معنا دا ده چې هغوی ته باید زیاته روزنه، وسلې او مهمات ورکړل شي. د زیات شمېر امریکایي ځواکونو حضور د هوایي ځواک درلودل چې دا وخت کې افغان ځواکونه نه لري او دغه راز نورې مرستې، خو د دې معنا دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو زیات شمېر افغانستان ته لېږل دي، بلکې د دې معنا دا ده چې اوس په کوم شمېر کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې لرو، دا غونې علاوه 15,000 او یا 16,000 نور سرتیري افغانستان ته ولېږل سي چې په مرستې او روزنې او په نورو برخو کې کار وکړي. نو زه اندېښمن یم که موږ د جمهوریت پلان عملي کړو، نو دا به کافي نه وي او په افغان ځواکونو به ډېر زیات فشار راوړي.
On February 6th, Afghanistan, Pakistan, United States and China.
د راتلونکې میاشتې د فبروري په 16 نیټه به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالاتو استازې د دریم ځل دپاره سره وویني چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو دپاره لاره پیدا کړي. تاسې څومره خوشبینه یاست چې د امریکا په ملاتړ به دغه نوښت په دې کال کې نتیجه ورکړي؟
I would like to be optimistic. I have to be honest, I am not. The Taliban is demanding the removal of all formal troops.
زه غواړم چې خوشبینه اوسم، خو که رښتیا ووایم زه نه یم. طالبانو د خبرو له مخې دا شرط شي او غواړي چې ټول بهرني سرتیري دي د افغانستان څخه ووځي. طالبانو د جنګ په ډګر کې ځینې کامیابۍ ترلاسه کړي دي او دا طالبان د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره نه تشویق کوي. او د دې نه علاوه بله مهمه مسله په پاکستان کې د طالبانو شتون دی او هغوی ته د پناه ځایونو ورکول او دې کار دا جریان ډېر سخت کړی دی.
په
افغانستان کې ډېر کسان د سولې په خبرو کې د پاکستان په رول شکمن دي او په دې باور لري چې پاکستان پخوا هم دغه پروسه یا غمل کړي. تاسې دوه کسانو ته څه پیغام لري چې په دې وار په پاکستان باور وکړي؟
I think the prime minister is sincere. I believe
the فکر کوم چې د پاکستان صدر اعظم مخلص دی. د پوز ویډ رسټیز جنرال رایل شریف اخلاصمند دی او زه په دې باور لرم چې په درس کې بدلون راغلی او زه په دې هم باور لرم چې جمهوریت اشرف غنی او د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ شی اړیکې دي. زه په موتاتانه ډول خوشبنه یم. د دوی د لارې منزل لا ډیر اوږد دی. اوس هم د کانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره روابط لري چې موږ ټول پرې خبر یو چې رښتیا دي او طالبان په کوټه کې اوسیږي او د پناه ځایونه لري.
So what should be done If Taliban doesn't accept the peace process and continue,
که طالبان سوله و نمانی او جنگ ته ادامه ورکی نو باید بیا څه وسی.
I am confident that the Taliban will make demands for the peace process that are unacceptable. So,
زه په دې باور لرم چې د سولې په پروسه کې به طالبان داسې غوښتنې وکړي چې د منلو وړ به نه وي. نو موږ باید د روزنې، وسلو، مهماتو، د هوایي ځواک او دغه راز د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په برخه کې د متحده ایالاتو مرستې زیاتې کړو چې طالبانو ته د جنګ په ډګر کې ماتې ورکړو. دا به ډېره ګرانه وي. تېر کال چې کوم حالت وو، په جنګ کې زیاتوالی راغلی دی، د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي او دې دا کار ډېر ګران کړی.
What is your message, Senator, to Afghans who think that US is not doing enough to end the war?
خو افغانانو ته څه پیغام لري چې داسې فکر کوي چې د امریکا متحده ایالات ډېر څه نه کوي چې د هغوی په هیواد کې جنگ ختم کړي؟
My message to Afghans is that I don't believe that we've been doing enough, but I believe that in a year we're going to have a new president.
د افغانانو لپاره زما پیغام دا دی چې زه په دې باور نه لرم چې موږ ډېر څه کوو، خو زه په دې باور لرم چې په راتلونکي کال کې به موږ نوی جمهور رئیس په امریکا کې ودرو، او زه په دې باور لرم چې هر څوک جمهور رئیس سي نو هغه به زموږ پوځي کمانډانانو ته غوږ ونیسي او کوم څه چې په کار وي هغه به عملي کوي چې یو قوي او کامیاب افغان پوځ جوړ کړي. نو کله چې وضع په شو کېدو سي، نو د وخت په تېرېدو سره به موږ وکولای سو چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړو او نوی جمهور رئیس به هر هغه څه وکړي چې دا هغه په اختیار کې وي، چې پاکستان او افغانستان شي اړیکې ولري، د سرحدونو کنټرول په سمه توګه وي، چې په اساسي ډول د کاني شبکې ختمول پکښې وي.
Thank you so much, Senator.
ډېر مننه سناتور صاحب چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړي.
Thank you very much.
ستاسو نوم ډېر مننه.
عمر دل چې جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځنګړې مرکه کې ویل کړه د امریکا راتلونکي ولسمشر هر څوک وي خو د افغانستان په باب د واشنگټن پالیسی بدله نسی. د زیاته کړه که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید چې د جنگ په میدان کې مات سي. دغه مرکه مو له ازادي رادیو واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې د افغانستان په باب نور راپورونه راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دې پیدا پاړه چې ګوندې پر باچا خان پانتون حمله په افغانستان کې پلان سوی اسناد وړاندې کړي. تفصیل له اجمل تورمن نه په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوی ده، هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. د دغه وزارت د وایم رسیال خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا په اړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر ګونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي، نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د افغانستان د شارج جعفر په ازارولو سره هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلي چې ترهګرو په 400 کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړی دی. د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیری اونۍ په عمله کې یو وشتنه وشل شوی او یو شمیر هم ټپیان شوی دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې د مخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه، په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغو ادعاو سره هیڅ هم لاسته نشي راوړي.
فقط لیکوای کی مردم پاکستان ایتو
یوازی غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزې له افغانستان څخه ده. تاسو د پاکستان له حکومت ملاتړ وکړي، ځکه تر هغه په افغانستان کې دي هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څلاسته نسی راوړلای.
پر بچا خان پوانتون تر حمله وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقوقو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپلې د ادعا په اړه دی وضاحت ورکړي چې ویلي دي پر باچا خان پانتون حمله په افغانستان کې پلان سوی وه. بلخوا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د څارنې او ګزمو لړۍ پراخه کړې ده. پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسلوالو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کیږي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پېښور کې پر یو ښوونځي او بیا تېره اونۍ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون بریدونو ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا دمخه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ګزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوسټ پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقي په دې اړه وویل
دا خبر په کلک را دوم چې په افغانستان کې د ترخنري مراکز یا او نور هیوادونه تهدید شي. دا موږ کلک را دوم، اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخنري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندې د ترورستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې د څلپاسه 4500 کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر پر روانه اونۍ کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونو امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي مسؤل نن په یو غونډه کې وویل چې دغه مرستې تر ډیره د جګړو او نورو طبي پیښو له کبله بېزاسو کسانو لپاره په پام کې دي. قاسم سولمل او نور تفصیل.
که څه هم افغانستان هر کال د عاجلو بشري اړتیاو لپاره پر نړیوالو مرستو اتکا کوي، خو لا هم د اړتیاوې د 15 کلونو په تیرېدو سره راکمې شوې نه دي. ملګر ملتونو د روان 2018 میلادي کال لپاره هم په افغانستان کې د بشري مرستو په هدف د 393 میلیون امریکایي ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستو د همغږي مسؤل مارک باوډن د چهارشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې د 2018 کال لپاره په افغانستان کې د بشري ضرورتونو د پلان د معرفي کولو پر مهال وویل
In 2016 we need an absolute minimum of $393 million.
دا 2018 کال لپاره موږ لکته لګه 393 میلیون ډالر ته اړتیا لرو، څو له جګړو ځپلو، کورونا بې ځای شویو کسانو، کډوالو او رستنه شویو کسانو څخه ملاتړ وکړو او هم د خوارځواکۍ مخنیوي وکړو.
And to prevent malnutrition.
شغلی باودن ویل چې د امرستې په 2018 کال کې د 3.5 میلیون افغانانو لپاره په پام کې نیول سوی دی او زیاته کړه چې شاید روان کال په ترڅ کې دوه برابر زیات مرستو ته ضرورت پیدا شي. نوموړی همدارنګه ویل چې د مرستو ته د کورونې بې ځای سو کسانو ترڅنګ د خوراکي مسونیت، د پاکو اوبو د برابرولو، روغتیا او نورو برخو لپاره اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې یوازې په 2015 میلادي کال کې 300,000 کسان په افغانستان کې د جګړو او زرګونه کورونه هم د طبي پیښو په خاطر لغپل سیمو به ځای سوی دي چې د 2014 کال په مقایسه باندې یو نیم برابر زیاتوالی شي. مارک باودن ویل چې د 2014 میلادي کال لپاره به د اجل مرستو لومړیتوب کورونه به ځای سو کسانو ته ورکړل سي چې پکې په افغانستان کې میشت 40,000 پاکستانی کډوال هم شامل دي. ملګر ملتونو د 2015 میلادي کال لپاره هم د بشري مرستو په هدف د څباندې 400 میلیونه ډالر مرستو غوښتنه کړې وه چې له دغه اندازې څخه نړیوالې ټولنې او 10% بودیجه برابره کړله. په همدې حال کې د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکاس پوتسل پر افغان حکومت ژغ وکړ چې له پیښ سره د مبارزې ادارې باید په افغانستان کې خپل ظرفیتونه لوړ کړي. نوموړی دا هم ویل چې هیواد د تیر په شان د افغانانو لپاره د عاجلو بشري مرستو برابرولو ته چمتو دی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو دغه مرستې باید دوام وکړي.
بنابه شرایط افغانستان، بنابه حالت بیجو شده های
د افغانستان، شرایط به ځای شوی کسانو او د جګړې دوام ته په کتو په خوشنۍ سره لا هم په افغانستان کې په جدي توګه بشري مرستو ته اړتیا لیدل کیږي.
شغلی عبدالله ویل هم حکومت او هم نړیوالې مرسته کوونکي مؤسسې مسؤلیت لري څو په سمه توګه د دغو مرستو د مصرفېدو څارنه وکړي. د وروستۍ معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 8 میلیونه وګړي مرستو ته ضرورت لري. خلک اندېښنه لري چې که روانې جګړې په افغانستان کې په همدې شدت سره دوام وکړي نو شاید دا شمېر د هر کال په تېرېدو سره لا زیات سي.
ومردل چې ملګرو ملتونو د 2014 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونه امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. د فریډم هاوس په نوم د یوې څېړنیز ادارې کلنۍ راپور وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادیو له پلوه په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو بد کال و. په دې راپور کې د افغانستان یادونه هم سوې ده. د ادارې چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې تېر کال د چین او روسیې حکومتونو د ټولنیزو ناکراریو له بیرې بندیزونه په بې ساري ډول زیات کړي وه. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دغه راپور په تفصیل سره لوستي. فرشته جان، د دې راپور مهم جزئیات څه دي؟
د دې راپور تر ټولو مهمه برخه زما فکر دا ده چې په د فریډم هاوس ادارې په نړۍ کې د 195 هیوادونو د بشري کې د بشري ازادیو څېړنه کړې ده او افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې هلته ازادي نشته. د ادارې هیوادونه په دوو برخو ویشل دي. یو هغه هیوادونه چې هلته ازادي وجود نه لري چې په هغه کې افغانستان، آذربایجان، بیلاروس، ایران، عراق، قزاقستان، روسیه، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان دي. او یو شمېر هغه هیوادونه دي چې ازادي تر یو څه حده شته، او په دې لیست کې ارمنیا، بوسنیا هرزګوینیا، جورجیا، کوسوو، قرغیزستان، مقدونیا، مولدووا، مونتنګرو، پاکستان او اوکراین شامل دي. دغه ادارې کرواشیا او سربیا د آزادو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي. د فریډم هاوس پر رپورت کې ویل شوی چې د نړۍ په 40% هیوادونو کې چې دوی څېړنه پکې کړې ده آزادي محدوده شوې ده، خو تر یوه حده پورې لا هم شته. د رپورت په یوه اساسي څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د روسیې او چین او یو شمېر نورو هیوادونو مستبدو رژیمونو تیر کال د ټولنیزو ناکراریو له امله په خپلو خلکو باندې بندیزونه زیات کړي دي. ترکمنستان او ازبکستان همداراز د هغو لسو هیوادونو دونو پولیس کې شامل شوی چې د بشري ازادیو وضعیت تر ټولو په ناوړه حالت کې دی. فریډم هاوس له 13 کلونو راهیسې په پرلپسې ډول په نړۍ کې د بشري ازادیو په اړه رپورټونه خپروي. سږ کال په نړۍ کې د بشري حقونو ازادیو د وضعیت خرابوالي یو عمده دلیل په افغانستان، سوریه او عراق کې د جګړو شدت ښودل شوی دی. د دې ادارې لپاره ځانګړي څېړونکي جنیفر دون هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان، عراق او سوریه کې روانو جګړو او هغو نورو لانجو چې په دې هیوادونو کې بحران زیات کړی او خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي او تروریستي ډلو چې د حملو د پلان یا تر سره کولو امکانات ورته برابر شوی وو په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابوالي عمده دلیل وو. په دې رپورت کې چې په 2014 کال کې د نړۍ ازادي نومیږي او نن خپور شوی د فریډم هاوس ویلي چې جګړو او نورو وسلوالو بحرانونو په ډیموکراتیکو هیوادونو کې هم زینوفوبیا یا له بهرنیانو ویره او د هغوی پر ضد احساسات زیات کړي دي.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهداف لپاره تر سره کیږي؟
ولمتاري وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روغ سره جنت کوم سره تللې جنت چې د برت راوتلې ده مستنه کوم کړه چې جنت ده.
لا دې سربېره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان زاو د قتل لپاره کیږي. د دې کار ټول سمره باید ځان ته لاس کې جګړو کې شامل شي.
افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډېر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي راډیو څخه واورئ.
دغه تحقیقي راپور ډېر ژر له ازادي راډیو څخه خپریږي. په کونړ کې ځینو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو لېږل وغندل. دوی له ګاونډیو هېوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانانو له مجبورۍ ناوړه استفاده ونه کړي. تفصیل د روهله انوري په راپور کې.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل پاکستان او ایران د افغان مهاجرینو له مجبوریتونو بده استفاده کوي. پاکستان یې افغانستان ته د جنگ دپاره لیږي او ایران یې د افغانستان تر څنګ سوریې ته هم د جګړو تودو سنګرونو ته په زور لیږي.
دغه ځوانان په ایران کې په دسته جمعي شکل په کانتینرو کې بندېږي، اول تسي او نیول کېږي، ورسته په سوریا کې جنگ ورتېږي. دا عمل موږ کونړیان نشو زغملی او د میډیا ته لارې کړو. په ټولو ګاونډیانو باندې دا غږ کوو چې زموږ د افغانانو د دغه وینو سلسله باید ودرېږي او نور داسې اعمال ونشي تکرار.
مولوی نجیب الله حقیر وویل ایران په اوسنیو حالاتو کې د اسلامي هیوادونو او اسلامي مقدسات دپاره خطرناک هیواد دی. ټول اسلامي نړۍ ته پکار دی چې په خلاف یو موټی شي،
د حرمینو شریفینو نه کلکه ثابته او مسلمه دفاع کړو. که زمونږ دغه دیني شاعرو ته هر څوک په سپکه ګوري، د دې بی حرمتي کوي، نو موږ د افغانستان مسلمان ملت او هیڅکله به د اسلام دغه مقدسات بی حرمتۍ ته
د غونډې ګډونوال او د ولایتي شورا غړي استاد عبداللطیف فضلی وای ایران په اسلامي نړۍ کې مذهبي جنگ ته لمن وهي او یادو جنگونو کې له افغانانو ګټه اخلي.
مذهبي جنگونو د لپاره لار برابر دي. په زرهاو هزارګان لیږي سوریه ته، هم لبنان ته، هم اوس یمن ته لیږل دي. او بعد دلته د ایران پلوي جاسوسان چې په کابل کې ناتې په پارلمان کې مشه، وزیران مشته دي، دی وړي سوریه ته لیږي او الته د سنینو په ضد باندې جنگيږي.
د غونډې ګډونوالو له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید په ایران زور راوړي څو د خپلو هدفونو د لاسته راوړلو دپاره بېوزله افغانان استعمال نه کړي.
سلطان ما د کونړ ولایت اوسېدونکی، ایران په دې اخرو کې په دغه عربي نړۍ کې چې کوم جنګونه نښتي دي، دلته د افغانانو نه بده استفاده کوي او هغه ځوانان چې په ایران کې اوسېږي او هغوی اسناد نه لري، دغه موخه باندې چې هغه اسناد نه لري دي ورځي او په کانتینرو کې بندوي او تقریبا د اووه سوه نه تر زر ډالرو پورې ته پیسې ورکوي تر څو د عربي نړۍ په ضد وجنګېږي. او دغه ځوانان ډېری هلته لکیږي به او نیول شوي هم دلته او تاغونه تحقیقات شوي دي. هغوی وایي چې موږ افغانان یو، موږ په دغه سره غوښتنه د ایران نه په کلکه باندې چې د افغانانو نه بد استفاده نه کوي، د هغوی د غربت او د هغوی نه باید سو استفاده ونه شي.
په دې وروستیو کې نړیوالو خبري اژانسونو داسې خبرونه خپاره کړل چې له ایران څخه شاوخوا شل زره افغانان په زوره سوریې ته د دې دپاره لیږل شوي چې د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ جنګ وکړي.
په خوست کې د زدران او قومي مشران او ځوانان وایي که افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې ونډه ورکړي، دوی حاضر دي چې د سولې په راوستلو کې له دولت سره همکاري وکړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو قومي مخور، دینی عالمان، رونه اند او ځوانان وایي که چیرې افغان حکومت د پراخه قوم محرومیتونو ته پاملرنه وکړي او د حکومت په جوړښت کې د زدرانو علمي قدرونو او مشرانو ته خپله ونډه ورکړي، نو دوی حاضر دي چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي. د خوست، پکتیا او پکتیکا د یوولسو ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت، سفارت او نورو مهمو دندو پورې هیڅ یوه هم نه ده ورکړل شوی. د سه شنبې په ورځ د یادو شورا مشر الحاج مارک زدران ازادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په مشرانو کې د دوی د قوم خلک شته او دوی کولی شي هغوی سره مخامخ خبرې وکړي.
موږ د زدران کوم انشاءالله په صلح او ثبات کې د نږدې نه رول لوبولای شو او موږ د دوی سره خوله په خوله خبرې کولای شو او د دغې دپاره راغوښتی شو. اوس موږ هغې خلکو ته داسې نشو ویلی چې تاسو راشوئ، ځکه چې هغه موږ ته وایي چې په لس نیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لس نیمه ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی او تاسو ته یې په دومره ډېرې هېوادي کې یو سفارت نه دی درکړی.
حاجي مارک زیاتوله که د حکومت په جوړښت کې د دوی قوم ته ونډه ورکړل شي، نو دوی به په صلح او ثبات کې ښه رول ولوبوي.
که چېرې موږ ته خپل حق روکړی شي، زدران ایران با په صلح او ثبات کې ان شاء الله خسیر الولو بوي او د ملک په ملک به ان شاء الله صلح آرام آرام راشي.
دا چې د زدرانو د قوم د صلح او ثبات شورا به کوم کارونه وکولای شي په اړه د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي
د صلح او ثبات شورا به د صلح او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات هم کاری وکړي. د دې ترڅنګ به د زدرانو ځوانان د زدرانو با استعداد خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخې اخیستلو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي، د نظام نه وغوښتنې وکړي. د دې ترڅنګ به د سولې په راوستو کې د زدرانو قومي مشران، علما، با نفوذه شخصیتونه د سولې په پروګرام کې خپلې هلې ځلې ګړندې کړي.
یاد دې وي کله یې خو زدران میشته قومونه په نظام کې د دوی له کمې ونډې ګیرمن دي. بل لوري ته په لویه کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تل غږ پورته کړی چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو دریو ولایتونو علمي او مسلکي کدرونو د ګمارنې په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
په دې خبري سات کې مو دغه مهم راپورونه درلودل. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسي باید د جنگ میدان کې مات سي. دا خبره جان مکین د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. او بل راپور مو دا و چې ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې د 400 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.